السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپیتا سیاسي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پیل شو. په راپورونو کې ویل چې د کندوز ولایت چارواکي وایي پر کندوز ښار یې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې ده. په دې ساعت خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو پیل له خبرونو کېږي له فریبا ظاهر څخه یې اورئ.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې له امریکا سره د دغه ډلې په مذاکراتو کې د توافقنامې متن ورستې سوې دی او نن یې د اجرا د څرنګوالي په اړه بحث روان دی. په داسې حال کې چې د کندوز امنیتي چارواکي د طالبانو د ډلې زبریدونو د شاتک خبره کوي، په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي جګړه د دې ښار په څنډو کې لا هم دوام لري او د پاکستان په شمال لویدیځ کې په یوې غرنۍ سیمه کې د بس د شوېدو له کبله لږ تر لږه څلور ویشت کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې له امریکا سره د دغه ډلې په مذاکراتو کې د توافقنامې متن ورستې سوې دی او نن یې د اجرا د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي. د دغه دفتر وایي سهیل شاهین وایي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه بحثونه پای ته رسیدلي دي. نو موږ زیاته کړه
تا هدي فشار خلجات كم من ده وتمام هم مسائل سالش باش بيضا واماده شده بقى. يعني بعض نقاط من ده كسرش امروز بحث نكدين وبعض ببينم شام همش تكمل شده يا دروزها يعني ده بحث
د غرض له طالبانو سره د امریکا مرچی پلاوی ازادي راډیو ته ویلي چې دا خبرې نن شنبه د قطر په ډیپلوماټیک کلوب کې دوام لري. دغه ټیم وایي د جمعې شپې په خبرو کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغنی برادر او د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون درلود. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر ورځ ویلي و چې له طالبانو سره د سولې خبرې شې روانې دي، خو په وینا یې تر اوسه د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر موافقه نه ده سوې. تر دې ورځ د مخه ولسمشر ټرمپ ویل وو کچیر له طالبانو سره د سولې موافقه و هم سي اته زره شپږ سو امریکایي سرتیری به په افغانستان کې پاتې سي. په داسې حال کې چې د کندوز امنیتي چارواکي د طالبانو د ډلې زبریدونو د شاتک خبره کوي، په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي جګړه د دې ښار په څنډو کې لا هم دوام لري. د ازادي راډیو خبریال د سیمې د اوسیدونکو اندېښنې راخیستې چې وایي پر نامنیو سربیره د جګړې له کبله د اوبو رسولو او برېښنا سیستمونه پرې سوي، مخابراتي شبکې کار نه کوي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. غلام نبی د کندوز یو اوسیدونکی دی او د روانو جګړو په خاطر ازادي راډیو ته وویل
حوزه را دوباره به طور عادی برگرداند. نیروهای امنیتی ما خواهش میکنیم که ما دیگر دوباره نمیخوایم که دوباره شاهد بدبختی بودیم، دیگر نمیخوایم بدبختی را تجربه کنیم. واقعا خیلی سخت است، دیگر مردم کندوز خسته شده.
د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دوی پراخ بریدونه پر کندوز وکړل. تر دې وړاندې افغان چارواکو ویلي چې د وسلوالو طالبانو دغه بریدونه یې په شا تمبولې دي. دوی په ښار کې تازه نفسې کمانډو ځواکونو ځای پر ځای سوي دي. نوموړي وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اېدا هم کړې ده. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته ویلي وو چې بریدونه تېره شپه شاوخوا یو نیمه بجه له څو استقاماته پر کندوز ښار پیل شول او تر سهار پورې جګړو دوام وکړ. نوموړي په دې جګړو کې ملکي وګړو او افغان ځواکونو ته د اوشتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو په 2015 میلادي کال کې هم پر کندوز برید کړی وو او د یوې لنډې مودې لپاره یې د دې ښار کنټرول واخیست، خو د ښار بیرته افغان ځواکونو ترې ونیو. د روزګان د روغتیا مسؤلین تاییدوي چې په دې ولایت کې له تېر یو نیم کال راهیسې 140,000 ماشومان د پولیو واکسین څخه بې برخې پاتې دي. د دې ولایت د واکسین د څانګې مسؤول سیف الدین همنوا ازادي راډیو ته وویل چې د روزګان په مرکز ترینکوټ او نورو ځینو ولسوالیو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي دغه ماشومان له واکسین څخه بې برخې سي. د روغتي چارواکو د معلوماتو لمخې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزرنی یا پولیو دول سپیشې سبڅوي چې یوه یې په ختیځ کونړ ولایت، نورې ټولې په جنوبي ولایتونو، په ځانګړي ډول په روزګان، هلمند او کندهار کې دي. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ په سطحه هغه هېوادونه دي چې لا هم د ویروس پکښې پاتې دی. د پاکستان په شمال ویدیس کې یو پایو غرنی سیمه کې یو رود د بس د شویدو په نتیجه کې لشت لږه تلر وشت کسه وژل سوی دي. د پاکستان پولیس وایي دا پېښه د اگست په 10 د خیبر پښتونخوا په بارکوستان سیمه کې شوې ده. د پولیس خبره په دې بس کې سپاره کسان ټول د وی کورنۍ غړي ول شي لای وو د څخه را روان و. په دې پېښه کې نه تنه نور ټپیان سوی دي. د پېښې د دلیل په اړه پلټنې پیل سوی. پولیس او د ژغورنې ډلې په غیلې پرتی غرنی سیمه کې د پېښې سیمې ته در رسیدو هڅه کوي. د امریکا متحده ایالاتو د ادریان یو پرم ایرانی تلوړن کې کشتی باندې بندیز ولګاوه. د بندیز د هغه اجرایی فرمان پر اساس لګول شوی چې تروریستان او د تروریستي اعمالو پلویان په نښه کوي. د امریکا د خزانه وزارت د جمعې پر ورځ ویل چې پر یاد ایرانی کشتی لدی کبله بندیز لګولای چې د ایران سپای پاسداران انقلاب ګټه ترې اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې واشنگټن ګومان کوي دغه تلوړن کې کشتی د سوریه په لور روانه ده. کشتی چې مخکې ګریس یو نومېدل د جولای پر څلورمه په جبل الطارق کې د بریتانیا د سمندري ځواکونو لخوا درول شوی و. بریتانیا وایي دغه کشتی چې 2.1 میلیون بیرل تیل پکې بار و د سوریې پر لور روان و چې د ایران نږدې متحد دی. د جبل الطارق چارواکو د اگست پر 19 وروسته لاغه دا کشتی خوشی کړ چې سوریې ته د نه تګ تضمین یې ترې واخیست. د خبرونو پای
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. اور چې په کندز کې د ازادي رادیو خبريال وایي هغه جګړه چې تیر شپه پیل شوې لا هم د شهر په څنډه کې روانه ده.
بار شاید بدبختی بودیم دیگه نمیخوایم بدبختی را تجربه کنیم. واقعا خیلی سخت است دیگه، مردم کندز خسته شده است.
د جنگ ترڅنګ د سولې موضوع هم تعقیب او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وی چې امریکا سره د دې ډلې په مذاکرو کې د موافقې متن نهایی شوی.
بعضی نقاط منبه سره شو امروز بحث میکنیم.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی د جمهوریت ریاست یوازې 9 کاندیدانو د خپلو کمپاینونو د لګښتونو په اړه معلومات ورکړي.
د شکایتو کمیسیون ته معرفي کوي او د شکایتو کمیسیون به هم د خپل لایحې مطابق به دغه نمائندان تر قانوني بخښ.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه خبرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ د کندز ولایت چارواکي وایي د دغه ولایت پر مرکز د وسلولو طالبانو د تیر شپې برید په شا تمبول سوی دی. د امنیي قمانداني وایاند ویلي چې سیمې ته تازه د می ځواکونه رسیدلي دي. بلخوا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو وایاند معرفي کوي په ټویټر کې لیکلي چې د کندز خان آباد پر عمومي سړک دوی حمله کړې او ګڼو سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. په کندز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان را سره په مستقیم تماس کې دی. آریان صاحب، دغه شیبه چې خبرې کوو څه وضعیت دی په ښار کې؟
مننه صالح صاحب، زه خپل سلامونه تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دغه څنګه چې تاسو وړاندې اشاره وکوله، کندز ښار کې اوس مهال یو جنگي وضعیت حاکم دی. یعنی خاص ټول تړلی ده، ټول د ښار په هر ګوټ کې هر شاوخوا سیمو کې فوجیان لیدل کېږي، فوجي وسایط لیدل کېږي. یعنی خلک په ټولو کې په ویر کې دي. د کندز اوسیدونکي وایي چې دغه جګړې له کبله د اوبو سیستم، د برېښنا سیستم پرې شوی ده. همدارنګ شبه مخابراتي شبکې هم بندې شوي دي. کندز تخار لویه لاره هم د ترافیک پر مخ تړل شوې ده. په ټولو کې خلک ډېر اندېښمن دي او د چارواکو غواړي چې دغه وضعیت ته رسېدنه وکړي تر څو کندز بیا ځلې هغه پخوانۍ تجربه تکرار نه کړي. او باید وویل شي چې د غرمې وروسته د کورنیو چارو وزیر، همدارنګه د ملي دفاع وزیر هم کندز ته راغلي تر څو د دې ولایت وضعیت له نږدې نه وارزوي.
آریان صاحب، په ښار کې د خلکو تګ راتګ څنګه دی؟ دغه راز هغه کاروبار چې خلکو کاوه اوس څنګه دی؟
صالح صاحب، په ښار خو په ټولو کې تړلی دی، دوکانونه خلاص نه دي، د خلکو تګ راتګ هم بند. حتی موږ چې ګرځو زیاتره ځای کې د ځواکونو له غبرګون سره مخ کېږو چې اجازه نه ورکوي. یو سیمینه بله سیمې ته ولاړ شو او یوازې د کندز د دورې لاندې دلته یو خرګوټی ده چې خلک دلته د خپل لومړنۍ اړتیاوې پوره کوي او د کابل اډم دلته را انتقال شوې ده. څوک غواړي چې بغلان یا کابل نور ولایتونو ته ولاړ شي باید دورې سره خرګوټی راشي، له دې ځاینه په ټکسي موټوې کې له ښاره ووځي.
آریان صاحب، ځینو روغتیایي مسؤولانو ویلي دي چې تر اوسه څلور مړي او 13 ټپیان ور وړل شوي دي چې ماشومان هم پکې شامل دي. ستاسو معلومات د مرګ ژوبلې په اړه څه دي؟
په جړه و د چارواک ته خو په تلیو څنګه خدای دې دلته د مخابراتي شبکې باندې سوي دي او بل چارواک په جړه څنګه وای دوی په وارلار موږ پښتنه کوو زیات شمېر چارواک د فوند ز تلیفون ته ځواب نه ورکیا کم کسان ته سیمه لا پرفایلر وو په جړه باندې څنګه وای خو خای چې مرجو لا وخت ځکه چې ډېر درنه جګړه وا اته په خار کې د درنو وسلو سپکو وسلو مرمۍ سره تبادله کېدل په خار کې حساب سره ده.
ډیر مننه د ازادي رادیو خبريال اجمل آریان و چې د کندوز ولایت د ورستي وضعیت په اړه را سره خبري کولې. د اجمل آریان په څرګندونه کې مودا هم وردل چې د افغانستان د کورونی چارو وزیر او د دفاع وزیر دغه شار ته رسیدلې دي. له کابل واصل وصال را سره دی. وصال صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې وزیران د کندوز د ارزونې لپاره له کوم پلانونو سره دغه ولایت ته ورغلي؟
ډیره زیاته مننه صالح صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څرنګه ستاسو ویلې، د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزیرانو تر څنګ د غوس ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر غرمه مهال کندوز ولایت ته تللی دی. والته دی همدا اوس هم هلته دوی له امنیتي مسؤلینو، امنیتي ځواکونو او د هغه ولایت له ولایتي چارواکو سره خبرې اترې کوي او د وضعیت د خوالي او کنټرول په اړه به هغوی ته پلانونه ورکوي، هغوی سره به خبرې اترې کوي. څو شپې وړاندې دغه خبره د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی وکړه او ویل چې اوس مهال په کندوز ولایت کې وضعیت ښه شوی دی.
د ملي دفاع وزیر او همداراز د کورنیو چارو وزیر همداراز جنرال سکاټ میلر د وضعیت د کنټرول او مدیریت په مخه قندوز ولایت ته سفر وکړ او اوس هم په هغه ولایت کې دی. د تیرو ساعتونو نه وضعیت ډیر عادي حالت ته ګرځېدلی دی او تر راتلونکو څو ساعتونو پورې به کاملا عادي حالت د قندوز وضعیت را وګرځي.
بله، له دې وړاندې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ویلي وو چې د طالبانو بریدونه به بې ځوابه نه پاتې کیږي او دوی به له هغه برخلیک سره مخ شي چې څو کاله مخکې ورسره مخ شوي وو. د ویل د کندوز ښار په شاوخوا سیمه او یا د کندوز په ښار کې دنه د طالبانو بریدونو د خلکو سره ښکاره دښمنی ده. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي وویل د طالبانو دا بریدونه جوتوي چې تر اوسه هغوی سولې ته پابند نه دي. څلی صاحب، له دې وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت ویان هم خبري ناسته لرله او هغه هم ډاډ ورکړ چې هلته چې پولیس دي، امنیتي ځواکونه دي، هغوی پوره کوښښ کوي چې هلته حالت عادي شي او د خلکو امنیت په ښه شان سره ټینګ شي. بله صالح صاحب،
ډیره مننه. د واصل وصال په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزیران کندوز ښار ته رسیدلی دي. له دوی سره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان هم ملګری دی. د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې په کندوز کې وضعیت د عادي کېدو په حال کې دی. په څو شیبو کې بیا هم د کندوز روان وضعیت څیړو.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتن کې ده.
د کندوز ښار اوسیدونکو وایي چې لا هم د ښار په شاوخوا نږدې څنډو کې جګړه روانه ده او دغه وضعیت اندېښمن کړی دی. د کندوز چارواکي به وایي چې وضعیت د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی. اجمل آریان او نور تفصیل.
د کندوز د سیمه ایزو چارواکو د خبرو پر بنسټ چې له تېرې شپې رئیس وسلوالو طالبانو له شاوخوا نږدې سیمې پر ښار ډلهیز برید پیل کړی او لا هم د ښار په نږدې څنډو کې خال خال جګړه دوام لري. کندوزیان پر حکومت غږ کوي چې د دې ولایت روان وضعیت د رسیدنه وکړي تر څو بشري ناورین رامنځته نه شي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکی شاه رسول په دې اړه ازادي راډیو ته وویل امنیتي چارواکي باید کوښښ وکړي تر څو بیا ځلې کندوز سقوط ونه کړي، ځکه کندوز له جدي امنیتي ګواښ سره مخ دی او دې روان وضعیت خلک سخت اندېښمن کړي دي. د خلکو په خبره چې د جګړې له کبله د اوبو رسونې او د برېښنا سیستم بند شوی او دغه راز مخابراتي شبکې هم بندې شوی دی او تر څنګ ښار ټول تړلی دی او دې وضعیت خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د کندوز ښار یو تن اوسیدونکي محمد امین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوبو
اوبه او برق نسته، وضعیت خراب دی او ټول خلک په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. باید چارواکي ډیر ژر د کندز روان وضعیت ته توجه وکړي. ښایي کندز بیا ځلې د طالبانو په لاس سقوط وکړي. بلخوا د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي چې د افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو طالبانو بریدې پر شا تمبولی او دغه راز د ښار په مهمو سیمو کې تازه دمه ځواکونه هم ځای پر ځای کړي دي. د کندز د امنیت قمندانۍ ویان سی سرور حسینی په دې اړه وویل:
نیروی امنیتی شما از دیشب تا به حال مردانه میر از من
امنیتی ځواکونو د وسلوالو طالبانو بریدې پر شا تمبولی او دغه راز د هوایي ځواکونو په برید کې شپږویشتنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او د افغان ځواکونه طالبانو ته دا اجازه نه ورکوي چې د تیرو کلونو تجربه بیا ځل تکرار شي. خو د کندز سیمه ییز چارواکي د ملکي وګړو او د امنیتي ځواکونو مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي. د یادونې وړ ده چې د دغې جګړې له کبله د کندز تخار، د کندز شیرخان بندر او دغه راز د ولسوالیو لارې د ترافیک پر مخ تړل شوي دي. وسلوال طالبان په داسې حال کې پر کندز ښار خپل برید پیلوي چې له دې وړاندې د ولایتي شورا غړو او د دې ولایت مدني فعالانو د ښار په نږدې څنډو کې د وسلوالو طالبانو فعاله فزیکي حضور څخه اندېښنې څرګند کړې وې او دغه راز له چارواکو یې غوښتلي وو چې د ښار شاوخوا څنډې د دغې ډلې له وجود څخه پاکې کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د امنیتی چارو ځینی څارونکي پر کندز ښار د طالبانو د حملې هدف د سولې پر روانو مذاکرو کې د امتیاز ترلاسه کولو هڅه ګڼي. وصل وصل پر دې موضوع د امنیتی چارو د څارونکي محمد اګل مجاهد نظر راخیستی.
په دې شک نشته چې دواړه خواوې، نه تنها طالب بلکې حکومت، هم خپل حملات کوي. تاسو ولیدئ په بدخشان کې به د کرانه منجان ولسوالۍ، د یماګان ولسوالۍ او د وردو ولسوالیو باندې دولت حمله وکړي. نو دو طالبانو په خاطر دی چې دغه غچ واخلي، به ځان بیا په قوت وښي، په کندز باندې حمله کړې ده. زه د دغه حملې محکوموم. دا ډېر یو غلط کار دی. د داسې حملاتو نتیجه دا ده چې دوی خپل بادارانو ته وښي چې موږ یادي هنوز هم قوي یو، په افغانستان کې هر څه کولای شو.
دغسې حملې چې تاسو یادونه وکړه چې طالبان یې هم کوي او حکومت هم عملیاتونه کوي، د سولې په روانو مذاکراتو باندې څه اغېز لرلی شي؟
دا ډېر بد تاثیر کوي. زما په نظر دواړو خواو ته لازمه دا ده چې د نرمښت نه کار واخلي، یو په بل حملې ونه کړي، تعرضونه ونه کړي. هر سړی چې په هر ځای کې دی، په هغه ځای کې دی، آرامه پرېږدي چې ژوند وکړي، هم طالبان هم حکومت، او د سولې خبرې دې شروع کړي. من افغانان مجموع کې د افغانستان ولس د جنګ نه ستړی دی. افغانان با عزت سوله غواړي، پایدار سوله غواړي. اما دغسې حملات هم د طالبانو دخوا هم د حکومت دخوا دا سولې پروسه کولای شي خزشدار کی، یعنی زیانمن کی او نورم نفرت زیات کی.
دا دریم ځل دی چې په کندوز باندې دغه سي لوی حمله د طالبان لخوا نه کیږي. حکومت په مخنیوي کې ولې پاتې راغله ده؟
تاسو پیږی چې په افغانستان کې تقریبا په دا څلور دېرش ولایات، 315 یو ولسوالیو کې، په اکثریتو کې دوه درې ولایات ما سوا چې لږ امن دي ښه دی، نور په ټولو کې جنګ روان دی. حضور د طالبانو هم شته او د حکومت هم شته. حکومت هم جنګونه مخکې وړي. دا جنګ یو غټ امکانات ته ضرورت لري، غټ سرمایې ته ضرورت لري، د دې درست مدیریت کول ته ضرورت لري. د افغانستان امنیتي ځواک دی، دا بدونه پیمانه هم نه دی چې ټولو ولایاتو کې کور په کور ودرېږي. بدون شکه طالبان د کندوز په مناطقو کې نفوذ لري، د نورو ولایتونو، د سمنګان نه، د مزار نه، د بغلان نه، او د دې ولایتونو، د بدخشان او د تخار نه هم کولای شي کندوز ته اشر وکړي او د کندوز باندې عمومي عملیات وکړي. په کندوز کار باندې حمله وکړه، تاسو نو کندوز نیوای نه سي والا ا دې اوس درغه امنیتي ځواکونه په قوت د کندوز په شاو تم به ولای. بل اخر تاسو کندوز نه نیوای، چې نه نیوای او کې ونی سي ساتلای نه سي، نو بیا ولی خلک ازیا ته وي، ولی ځان تبا کوي، ولی د حکومتي ځواکونه تبا کوي، ولی ولس تبا کوي. زه فکر کوم چې حکومت هم اما خپل مشکلاتونه لري، امنیتی ځواکونه دوی بم مختلف ځایو کې په جنگ اخته دي. په بدخشان کې دا اوس عملیاتونه روان دي، په نورو ولایتو کې. بالاخره هغه امنیتی ځواک په خپل په کندوز کې دی، هغه په دې حد کې اړتیا نه لري چې مکمله دفاع وکړي. مجبورن وخت چې عملی کېږي د نورو ځای نه قوت ورسي، ورسي چې قوت ورسي دا زمانګیره ده.
د امنیتي چارو څارونکی محمد اګل مجاهد وو.
Azad. جنگ دی ولکس سولخ
سول او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم د سولې موضوع تعقیب او په قطر کې د طالبان سیاسي دفتر وی چې امریکا سره د دې ډلې په مذاکرو کې د موافقې متن نهایي سوی او نن د اجرا پر څرنګوالي خبري روانه دي. خو ځینې چارواکي وایي چې دا بلری وی چې امریکا لا په نسنه د خپل ټولو پوزینو د استلو په اړه موافقه وکړي. رحمت الله افغان نور تفصیل.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وای له امریکا سره د دوی د موافقې متن نهایي سوی چې په هغه کې له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وټلو موضوع هم شامل ده. د دغه دفتر ویان سهیل شاهین د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دواړو لوري استازینن شنبه د موافقې پر څرنګوالي بحث کوي، خو په اړه یې زیات جزئیات ورنه کړل. هغه وایي تر ډیره د مسایلو په اړه بحث وسو او کم موارد پاتې دي. د توافقنامې متن چمتو سوی، ځینې ټکي پاتې دي چې نن ورځ به ورباندې بحث وکړو. خو ښاغلی شاهین د دواړو لورو د موافقې په ځانګړي ډول افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو نه ډډه وکړه. بلخوا یو افغان چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په سر له طالبانو سره د امریکا توافق له نظره لرې بریږي. په ورته وخت کې پخوانی طالب چارواکي سید اکبر آغا چې دا مهال کابل کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل په 15 میاشتو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د طالب زندانیانو آزادول د زلمی خلیلزاد او طالبانو د موافقې برخې جوړوي.
ما پیتر باندې توافقنامې په متن کې پولیسان د خارجانو وتل دي او هغه بندیان په 15000 کسه بندیان خلاصېږي. په اول نوبت کې بیا به نور دوه نوبتونه یې په هغه کې به نور خلاصېږي. اتش بس خبره به په بین الافغاني ناشتې کېږي او د حکومت په کیفیت باندې به خبر هلته په بین الافغاني ناشتې دغه کېږي چې څنګه حکومت به وي په افغانستان کې.
که څه هم طالبان له امریکا سره په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ خبره کوي، خو دغه ډله اوس هم افغان حکومت لپاره یوه تروریستي ډله ده. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډله اوس هم د هیواد امنیت لپاره ګواښ ګڼل کیږي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور اړین دی. هغه وایي طالبان د جګړې ختمېدو لپاره هیڅ ډول ژمنه نه لري او نه هم لیدل کیږي. نن ورځې هم په کندوز کې په څو ځایونو حمله وکړي. هغه څه چې طالبان مطرح کوي موږ ته د بحث وړ نه دي، ځکه چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو پلان په شرایطو پورې تړاو لري او له دې سره تړاو لري چې افغان حکومت له امریکا سره د ستراتیژیک مشارکت په چوکاټ کې په دې اړه څنګه بحث وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې له امریکا سره د موافقې له لاسلیک وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیل سي. شاهین زیاتوي چې طالبان به د افغان حکومت له پلاوي سره په بین الافغاني خبرو کې د یو اړخ په توګه لید کاته وکړي. امریکا تر اوسه له طالبانو سره 8 پړاو مذاکرات کړي او نهم پړاو مذاکرات لس ورځې وړاندې په قطر کې پیل سوي دي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د جمهوري ریاست 9 کاندیدانو د خپلو انتخاباتي مبارزو د لګښتونو په اړه دغه کمیسون ته راپور ورکړی. دوی وایي که پاتې کاندیدان د خپلو لګښتونو راپور د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ورنکړي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته به معرفي سي. ناجیه صافی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشریزو ټاکنو هغه نوماندان به د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته معرفي شي چې تر اوسه یې د خپلو انتخاباتي مبارزو د لګښتونو په اړه دوی ته راپور نه دی ورکړی. د دغه کمیسون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه 9 کاندیدانو د خپلو مبارزو پر مهال د لګښتونو د څرنګوالي راپور دغه کمیسون ته سپارلی.
نه نوماندانو خپل مالي گزارش کمیسیون ته ورکړی دی، خو په هغه نه نوماندانو چې مالی گزارش ورکړی په هغو کې هم ستونزې او مشکلات موجود دي. یعنی ځینو نوماندانو دا فورمې په درست شکل نه دي خانه پورې کړي او پاتې هغه کسانو چې گزارش د تیرې ورځې تر ماښامه نه دی ورکړی، کمیسیون به دوی د شکایتو کمیسیون ته معرفي کوي او د شکایتو کمیسیون به هم د خپل لایحه مطابق به دغه نوماندان سره قانوني برخورد.
دغه کمیسیون وایي کاندیدان مکلف دي چې د خپلو ټاکنیزو سیالیو لومړی راپور د ټاکنیزو سیالیو له پیله تر 11 یا هم تر 12 ورځې او دوهم راپور د ټاکنیزو سیالیو د چوپتیا په بهیر کې کمیسیون ته ولیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لایحه له مخې د جمهوری ریاست هر کاندید مکلف دی چې د انتخاباتو د کمپاین د هر میاشتې د لګښتونو حساب له کمیسیون سره شریک کړي. د قانون له مخې هیڅ کاندید حق نه لري چې له څلور سوه یو سلویخت میلیونه افغانۍ او ډېرې پیسې په خپلو کمپاینونو مصرف کړي. له بلې خوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د کاندیدانو له دې کړنې ښکاري چې دوی قانون ته درناوی نه لري.
په دې معنی ده چې دوی دغه اصول او لایحې ته بې پروا دي او دا خپله داسګلوي چې د قانون د رعایت مسله دوی لپاره دومره جدي نه ده. د دوی نه شفافیت د دوی لامل ګرځي چې راپورونه په وخت نه رسیږي. دا ښایي چې دوی البته خپل راپورونه کې په لګښتونو کې همدارنګه په عایداتو کې
دوی د انتخاباتو له خپلواک کمیسون غواړي سو په دې اړه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته شکایت وکړي. د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاینونه د زمري په شپږمه پیل شول او د میزان تر څلورمې به دوام وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتو په اساس دغو انتخاباتو ته شاوخوا 9 میلیونه افغانانو نوملیکنه کړې ده.
له هر ډول دولتي شتمنۍ اسانتیاو او منابعو څخه د مشخص کاندید په ګټه یا زیان استفاده ممنوع ده.
څلور بجې او شپږ ویشت دقیقې کیدونکې دي. د اورزګان ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې وسله والو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین د کمپاین مخه نیولې ده. له دې سره په دې ولایت کې په زرګونو ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې شوي دي. په اورزګان ولایت کې تر بل هر وخت د ګوزان یا پولیو مثبتې پیښې زیاتې شوي. شریف الله شرافت په دې اړه راپور وړاندې کوي.
روغتیایي مسؤلین وایي له تېرې یو نیم کال راهیسې وسله وال طالبان د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو هغه سیمو کې چې د دوی تر ولکې لاندې دي ودې ته اجازه نه ورکوي چې ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړي. په دغه ولایت کې د پولیو د واکسین د برخې مسؤل سیفالدین هم نوا ازادي راډیو ته وویل چې له امله یو لک څلوېښت زره ماشومان په یاده موده کې د پولیو د واکسین څخه بې برخې پاتې دي چې تر اوسه پورې هم پاتې دي. د یوای په یاد مودا او دغه سیمو کې تر دا مهاله پوری نه د پولیو مثبت پیښ ثبتوي او دغه راز پروان میلادي کال کې 50 د پولیو مشکوک پیښ هم ثبتوي چې ورسته تر څیړنې 15 مثبت ختلې دي. روغتیایي مسولین خبر ورکوي چې وسلوال طالبان یاد واکسین ته اجازه ورنکړي نو زیات شمیر نور ماشومان به هم په دغه علاج ناروغي اخته شي. خیر
دا موضوع مستغرق شنه سلیم سره مشکل ده په دات نږدې کې هر جرأت دا هغه دا مشکل زموږ په سوي او د دې دونه فصته د دې سوي هم د مشکل ورته دا د مسلم د تنظیم وړاندې کړو موږ په هغه سره په تاسو باندې د مشران سره خبر روان دي چې موږ دا وسم دغه مسله باندې مجلس او ان شاء الله په دې رجب کې په دا مشکل اول له فتح حل ته او وخت دی لا خو دا د خپل ګهر مشماله حق دي او دا د مشمول په د غوې کار سره
افغانستان کې ثبت سي نو لا هم د خطر زنګ دي. خو اوس هغه دی یوازې 15 پروان میلادي کال کې په اورزګان کې ثبت شوی دي چې تر څنګه روغتیایي مسولینو خبر ورکړي کده یاد وایروس مخه ونیول سي نو زرګونه نور ماشومان ته به هم انتقال سي. د اورزګان دغه ځای اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو دغه عمل چې د پولیو واکسین مخه نیولې د دې د ماشومان سره د دشمنی په معنا یادوي.
زمانه مابل شکر دی د مرکز وسیدونکو یم زموږ په بیبانی ساحه کې واکسینو شي نسته وروره د مسلمانان ډیر په تکلیف کې یو ځای جنگونه و ده نسی غزارې دی بل ځای
انم یې اجش فلار احمدی د ترنکوټ وسیدونکو یم والله ویره خو زیاته ویره لرو او بس نو ودونه زیاته ویره لرو چې وی لور مریزور پیرس زمر په ځکه دا دغه اندیشنه چې خدای نه کړده د پولیو او مشکل ته پیښ نه موږ به ډاکټر رسونه غټه ویره لرو ان چې ار مرز ور پیښ موږ په ځکه ویره دای چې خدای نه خزه چې د پولیو نه دا خو به وکسین ما چې بل در بل نه لري.
ما نوم خضر رحمان د چوری وسیدونکو زه دا غواړم چې مسلوال طالبان واکسین ته اجازه ورکړي سیمه نه ده ځکه دا زمرد لاتونک ماشمان د پاره یو غټه دی او دغه دی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری رسنیو ته څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې دا ډول خبرې رد کړې وې چې ګڼې دی د پولیو د واکسین مخه نیولې وي. د روان میلادي کال د پیل راهیسې په ټول افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر اوس دیارلس ته لوړ شوی دی، چې پنځه یې په اروزګان، پنځه یې په هلمند، دوې پیښې په کندهار او یوه پیښه یې په ختیځ ولایت کونړ کې ثبت شوې. بل خوا بیا دینی علما وایي د ماشومانو روغتیا ته پام کول پر مور او پلار فرض ده. د اروزګان ولایت د حج او اوقافو رئیس مولوي حمدالله ابدالي ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو واکسین د اسلام له نظره جواز لري او باید هر مور او پلار یې خپلو ماشومانو ته د روغتیا په خاطر ورکړي. د روغتیایي چارواکو له قوله د پولیو وایرس اوس په ټوله نړۍ کې ختم شوی، یوازې په درې هیوادونو کې شتون لري، افغانستان، پاکستان او نایجیریا.
له دې سره څلور نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اورو.
د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سرپرستان اسدالله خالد او مسعود اندرابي د کندوز امنیتي وضعیت ارزول په هدف هغه ولایت ته رسیدل دي. که څه هم د کندوز امنیتي چارواکي د دې ښار د جګړې د مهارولو خبره کوي، خو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي لا هم د کندوز ښار په څنډو کې جګړې روانې دي. افغان چارواکي دغه راز وسلوالو مخالفینو ته د درنې مرګ ژوبلې ادا کوي، خو په نننیو جګړو کې د ملکي وګړو او افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبان وین زبی الله مجاهد بیا پر ټویټر لیکلي چې د دوی بریدو پراخو او دوی ته د اوشت مرګوبلی پاړه راپورونه ردوي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې له امریکا سره د دغې ډلې په مذاکراتو کې د توافقنامې متن وروستی سوی دی او نن یې د اجرا د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي. د دغه دفتر وایي سهیل شاهین وایي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه بحثونه پای ته رسېدلي دي. دغه ورځ له طالبانو سره د امریکا مرکچی پلاوی ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرې نن شنبه د قطر په ډیپلوماتیک کلوب کې دوام کوي. دغه ټیم وویل د جمعې شپې په خبرو کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغني برادر او د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون درلود. تر دې د مخه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي وو چې له طالبانو سره د سولې خبرې ښې روانې دي، خو په وینا یې تر اوسه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر موافقه نه ده سوې. د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو غرنۍ سیمه کې د بس د شوېدو په نتیجه کې لږ تر لږه څلور ویشت کسه وژل شوی دي. د پاکستان پولیس وایي دا پېښه د اګست په دیرشمه د خیبر پښتونخوا په برکوستان سیمه کې سویده. د پولیسو په خبره په دغه بس کې سپاره کسان ټول دی وی کورنۍ غړي ول چې لای وودت خراب روان و. په دې پیښه کې نه تنه نور ټپیان دی او د دلیل په اړه پلټنې پیل شوې دي. او د امریکا متحده ایالاتو د آدریان دریا یو پنوم ایرانی تلوړونکو کې کشتی بندیز ولګوه. دا بندیز د غیجرۍ فرمان پر اساس لګول شوی چې تروریستان او د تروریستي عملو پلویان په نښه کوي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واوري. تفصیلي د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ولولې ازادي راډیو دات کام. اوس هم وصل وسل د نن ورځې سپورټي خبرونه ولولې.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې ټیسټ سیالۍ لپاره دغه هیواد ته رسیدلې ده. افغان لوبډلې د دغه سیالۍ لپاره یو اونۍ په متحده عربي اماراتو کې تمرینات کړي او ټاکل شوی چې په بنگلاديش کې هم یو لړ تیاری وکړي. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ دغه ټیسټ لوبه د بنگلاديش په قربتوب د سپتمبر له 15 مینه د همدې میاشتې تر 9 مینه پورې ترسره کیږي. دواړه هیوادونه له دې وړاندې په شل ورځو او ورځنۍ لوبو کې سره مخامخ شوي، خو په ټیسټ یا 15 ورځنۍ لوبه کې بیا د لومړي ځل لپاره مخامخ کیږي. په دغه سفر کې انډي مولز د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره د مشر روزونکي نوروز منګل او خالق داد نوري د توپوهنې د روزونکو په توګه ملتي. د افغانستان د فوټبال تر ولسکلنو کم عمره خزینه لوبډله د سوبروټو کپ سیالیو په لړ کې نن د نوي ډیلي د فوټبال خزینه لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. افغان خزینه لوبډلې له دې وړاندې په خپله لومړۍ لوبه کې تیره ورځ د هند د چنديګړ لوبډلې ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان شمس امینی از راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ د هندوستان د پوهنې وزارت لخوا هر کال د 2 لوبډلو په ګډون ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال خزینه لوبډله له 300 کلونو راهیسې په سوبروټو کپ سیالیو کې ګډون کوي. او د ویسټ انډیز او هندستان د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دوهمه ټیسټ لوبې پچا ویسټ انډیز ګټلې او د توپچونې پریکړه کړې. هندۍ کرکټ ملي لوبډلې د لومړۍ ورځې تر پایه د 15 وکټو په زیان سره 224 منډې جوړې کړې. د هندستان په لومړۍ پاڼۍ کې تر دې مهاله تر ټولو ډېرې منډې شپږ لوبډل مشر ویرات کوهلی کړې دي او سوځېدلی دی. له دې وړاندې په لومړۍ ټیسټ لوبه کې هندوستان پوهېدلی و چې ویسټ انډیز ته د 313 منډو په لوی توپیر ماتې ورکړې.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د حقیقت څه دی په یو بلونی خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. د حقیقت څه دی د دېونی په خبرونه کې مو دا ځل د کابل ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وحید الله تړون ته بلنه ورکړی. دا سره په سټوډیو کې د انتخاباتو په اړه په تیاریو باندې ورسره بحث کوو. د کابل ولایت لپاره تیر ځل د ولسی جرګې په انتخاباتو کې په کابل ولایت کې تر ټولو ډېرې ستونزې موجودې وي. له تړون صاحب سره به په همدې مسایلو باندې وغږیږو چې څومره تیاری نیول شوی دی، ستونزې شته که نشته، او انتخابات د شفافیت په اړه څومره ډاډ موجود دی. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې زموږ بلنه مو منله او د حقیقت څه دی د دېونۍ په خپرونه کې مو راسره برخه واخیسته. پیل به لامدینه کو چې انتخاباتو ته کم وخت پاتې دی، انتخاباتو ترسره کېدو ته تاسو د کابل ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین یاستئ، څومره ترتیبات او څومره آمادګی نیول شوی دی؟
پرته له شکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خصوصا د کابل ولایت هم خپل ترتیبات د شپږم د میزان د ولسمشریزو ټاکنو شفاف ترسره کول لپاره ترتیبات نیولې دي، چې هغه مونږه عملیاتي پلان، تخنیکی پلان ترتیب شوی دی او د هغې پلان مطابق زمونږ ټول مواد آماده دی. سایتونم، مراکزم و محلونم تثبیت شوی دی کابل پولایت که چی 555 مراکز دی، 4200 محلون دی، در طول سر ترتیب شوی دی او دی عملیاتی پلان مطابق منگا دی شپگم دی میزان تا عملا آمادگی لرو در سو تاکنی پا شفاف دول در سرش.
دکتر صاحب، تیر ولسی جرگی انتخابات تردی رسونزی پا کابل کیوی، یعنی در کابل پزینو سیمو که حتی مرکزونا خلاص نشول او دو هم ورزی در پارا پا که بیا انتخابات تر سرشول. تازل دات سمر موجود دی چه انتخابات با پا مغلومده ورز باندی پای ته ورسیږي او دوهمه ورځ به بیا رای چونه نه کیږي.
په ټوله کې د کمیسیون نوې رهبری واقعا په حقیقت کې ډېر ښه موارد طرزالعملونه او لوایح تصویب کړي دي، چې د هغې لوایح او طرزالعملونو سره په کتو ښه یو امنیتي او عملیاتي پلان ترتیب شوی دی. چې عملیاتي پلان خپل د موادو د اساس او غیر اساس مواد رسول دي مراکزو ته، د کارمندانو ګمارنه ده د یو شفاف پروسې د لارې، او د دې سره په څنګ کې د امنیتي پلان دی چې د مراکزو د امنیت نیول دي او د مراکزو په خپل ټایم سره خلاصېدل دي. نوي طرزالعمل کې دا واضح ده چې په 2 بجې سهار مرکزونه باید ټول پرانستل شي او په 3 بجې به زمونږ ټول رای ورکوونکي خپله رایه په شفاف ډول او کامل ډول دوی استعمال کړي. د تیر په پرتله بعضې تغییرات راغلي دي. مراکز تثبیت دي، محلات مخکې به داسې و چې په یو مرکز کې 8 محله او په هر یو محل به 600 کسان ووټرز درلودو، رای ورکوونکي درلودل، چې دا به د ازدحام یا هغه ټایم چې ورته سکیجول شوی او ټایم چې مشخص شوی و دې ته به نشو کولی چې دوی رسیدګي وکړي ده و به غځېدل. خوشبختانه په دې مرحله کې زه ډاډ درکوم چې دغه پروسه ټوله په شفاف ډول پرمخ تللی دی. دی درغلی او مخه پکې سل پر سل نیول شوی ټول بایومیټریک سیستم کارول کیږي او په څنګه کې دی په هر محل کې 400 کسان به ووټرز وي یعنی 200 کسان کم شوی دی محلات ورته زیات شوی په دې ساحه کې نو دا د پډاټ سره زویل شم چې د پیرته به مونږ په یو ورځ د سهار دی او بجو نه تر درې بجو پورې زمونږ مراکز خلاص وسی او زمونږ رای ورکونکو به ټول خپل رای استعمال کړي او بل اخر به نتیجه به ډیر زر مونږه الکترونیک شکل د دوی خپل پایلې به اعلان
تړم چې بایومټریک مسلې ته ورسره راځو خو امنیت تاسیات کو چې امنیت واقعا په افغانستان کې د انتخاباتو په وړاندې ستر خان بلل کې چې 523 مرکزونه تثبیت شوي دي دا به په غوړه ټول خلاص وي کنه د نامنې لامل لکه څنګه چې د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ لکه تر لګ 2000 مرکزونه دوی وایي چې موږ نشو خلاصولې په غوړه باندې تاثیر په کابل باندې مشته
د کابل پولایت کې 550 مراکز دي چې دا به ټول د انتخابات پر ورځ خلاص وسی زمونږ د امنیتی پلان چې د امنیتی ارګانونو سره زمونږ همغږي شته او د دوی هغه کوم مونږ مشترک ډیسک لرو دا چې ستر غوښ د کابل په ولایت کې موجود نه دی چې زمونږ مراکز به هغه ورځ تړلې وسی د امنیت د لحاظ او د تخنیکی د لحاظ هم زمونږ اکمالات او مواد اساس او غیر اساس مواد به چلیر ساتل مخه از منګه په مراکزو کې ځای پځی شي
یعنی ټول ولسوالیو کې به ټول ولسوالیو مرکزونه په بشپړ ډول خلاص وي
14 ولسوالۍ او 22 نه یو کې زمونږه مراکز خلاص وسی په استثنا دي بعضی مراکز چې هغه تهدید لکته جګ دي لکه تهدید لاندې دي مګر خلاص
لکه کوم شي کې
په سروبي کې منګه لری ساحه لرو دی پغمان په ولسوالۍ کې یو لری ساحه لرو چې هغه ډیر زیات کم ده هغه هم داسې نوی چې خلاص بنوي فقط لکه به تهدید اوس
بایومټریک مسله تاسو مخکې یاد کړ چې دا ځل رایچونه په بایومټریک باندې کیږي منتیر ولسی جرګې انتخاباتو کې بایومټریک استفاده شو خدای ځل چې بایومټریک پاره سویل کیږي یو څه ستونزې تخنیکی ستونزې لري تاسو د کابل ولایت د مسول په توګه بایومټریک د ځګاګانې در رسیدلې سپارل شوې دي تاسو ته کنه که سپارل شوې هغه ستونزې چې کوم یادې دي چې مثلا بایومټریک دزګه دازل د ګوتی تشخیص نشي کولای نه یو کس کولای شي چې په یو ګوت باندې سوزل رائے استفاده کیه مثلا عکس اخیسته شي دا بایومټریک خود عکس تشخیص نشي کولای احزاب په دیړه انتقادونه درلودل او د احزاب د همدی انتقاد لامل د بایومټریک دزګاګانو انتقال ولایتونو ته وزندیدو
دی عملیاتي پلان په اساس د کابل ولایت پای کې بایومټریک علی ورکول کی هغه په دې اساس چې موږ مشترک استو خپل ټاکونکو خپلواک کمیسون کې زموږ دفتر دی اکسس نږدې دی او بیرته مراکز ته زموږ رسولم د خپل پلان مطابق نږدې دی موږ په روسي پلان کې اسو مګر په ټوله کې به زتا استو دا ډاډ هم دی بایومټریک پاک لدار کم چی یوازې په سافټویر کې هغه څه چې احزاب وغوښتل او هغه څه چې په قرارداد کې دی درملو کمپنۍ سره چې د بایومټریک الی تر اخیستل شي په قرارداد کې د غټول موارد ورسره ذکر شوی دا چې نوی راو رسیدل او د چیک په مراحل کې هغه مرحله کې چې دا به چیک شي یا هغه کوم څه په قرارداد کې ویل شوی دی چې د درغلوی مخونی بول شي یا شناسایی په دقیق ډول سره وسی د چیک په مرحله کې یو موارد دا سی و چې دی ګوتو د دویم ځل رای کارول پکې نو بلاک شي خوشبختانه هغه هم سافټویر ورته اپډیټ شو دی کمپنی دی خوانه افغانستان ته ورسیدو په ټولو ماشينونو کې انسټال شو او دی پلان مطابق اوس بیرته شروع دی او ټولو ولایتو تمځي او کابل ولایت باندې دینه برخه
راځي چېونه خو بیا هم افلاین وي
په ډیرو ساحو کې به انلاین وي انلاین په کابل کې به ټول انلاین راځي چېونه ووسی
د راځي چېونه په ترنګوالي کې لږ وخت کې ډاکټر صاحب په کابل کې راځي چېونه انلاین دا یو بل هغه تذکيري سټیکردار تذکيري بم تبن کاریږي کنه هر کس راځي او غوتلګي او راځي چي
مشخص د دې پروسې په کله تاسو یم چې یو شخص کله راځي د راي ورکونی محل ته خپل تذکره بلی لری ووټر لیست تر مخ کې ځای په ځای شوی یعنی په دې محل کې 400 کسان دي دا په دې بایومټریک اله کې 400 کسان چې کوم په دې محل کې دي دا ورته ځای په ځای شوی دي کله چې د خپل دوه ګوتیک دي نو حالت به دې خپل ټول مکمل ډیټا راځي چې د شخص شهرت به وي د تذکرې شمیره به وي او خپل د سټیکر شمیره به پکې موجود وسی. د دې سره په څنګ کې کله چې د پروسې نه تیریږي چې د کس شناسایی شو دلته بیا د دې سره په څنګ کې د تذکرې عکس اخیستل کیږي د سټیکر عکس اخیستل کیږي او بیا د خپل شخص د رای ورکونکي عکس اخیستل کیږي بیا دغه وروسته ورته فورم ورکول کیږي او د خپل رای استعمالوي. نو دا به په آنلاین شکل په کابل ولایت کې اکسس بیخي ښه ده، په ټولو ولایت کې به کابل ولایت کې به د همدې پروسې د لارې به رای ورکړي.
د انتخاباتو د ورځې د پاره د کارکونکو د نیولو مسله چې ویل کېږي په کابل ولایت کې پیل شوې ده، دا پروسه څنګه روانه ده پای ته رسېدلې څنګه؟
دا پروسه درې پړاو لري. لومړی پړاو د مراکزو دی ناحیو او دی ولسوالیو دی امیرونو ګمارنه ده چې موږ 15 دیرش امیرین لرو او د دې سرپرستان کې د دوی د ماوینونو چې 315 دیرش ماوینین لرو. دا پروسه عملا بشپړ شوې ده، د یو شفاف پروسې د لارې نه موږ په درې مراحلو کې د دوی نازموینه اخیستي، د ملکی خدمتونو د قانون په اساس نو ټول مراحل بشپړ شوې دي. عملا دوی دی ټریننګ په جریان کې دوی ته آموزش ورکول کیږي ترڅو دوی بیا په ساحو کې خپل عمل
ټریننګ تاسو یاد کو تړون سه تیر انتخاباتو کې ټریننګ یو لوی سنځو نو ځکه په مراکزو کې زیات کارکونکو د انتخاباتو خپلواک کمیشن د بایومټریک د دستګاو په استعمال باندې حتی نه پویدل، دا ځل دغه سنځو ته توجه شوی ده
په ټوله کې په دې دور کې موږ یو موارد نخ کړی و، هغه موارد چې د ټاکنو کمیسون د کارمندانو د امنیتی ارګانونو او بلاخره د ټولو کارکونکو هغه ضعف نقطې وي هغه په نخښه شوی دی او په هغه عملا موږ کار کړی دی او ان شاء الله چې هغه نقاط به هیڅ یو هم نه موجود دی به په خشان سره په درې مرحلو کې ټرین شي چې لومړی مرحله د امیرینو او ماوینینو، دویم مرحله به د مراکزو د امیرینو د مدیرانو وي او د دې سره په څنګ کې د مراکزو د کارکونکو وي چې هم د بایومټریک کالې لپاره هم د رای کارونې لپاره هم د باکس د ساتنې لپاره د قطار د جوړونې لپاره. دا په ټول په درې مرحلو کې د کابل ولایت لپاره 1320 کارکونکي د هماغه ورځ د لپاره به وګمارل شي او عملا به دوی کار کوي او دا به ټول د یو مشخصې د آموزشي برنامه په واسطه دوی روزل کیږي.
تیر ځل دغه کسان د 1320 کسان چې تاسو یاد کړ دا زیاتره د خونځي معلمانو یعنی د معرف وزارت سره په یو تفاهم باندې دغه کسان نیول شوی، خو ماشاد تر ډیره وخت پاتې او حتی تر ویل کیږي چې تر اوسه هم نه دی ورکړ شوی. دا ځل دا پروسه څنګه ده؟ هماغه کسان نیول کیږي کنه کوم نیوي کسان ونیول شول؟
دا ځل مطلق متفاوت دی. د آزاد رقابت لري منګه ټول د سټاف نیول د کارمندان نیول د آزاد رقابت لري دي تر دې مرحله پورې، یعنی 1320 کسان به د آزاد رقابت لري نیول کیږي نه په کومه هوکړه.
ډیر زه تمنه ډاکټر صاحب کور ودان شو دی وسه
مننه تاسو نوم کور ودان.
درنو دوستانو مننه چې ازادي رادیو ته غواګیاس د کابل د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس وحید الله تړونو چې د حقیقت صدې د دیونه په خبرونه کې زموږ پښتون ته ځوابونه راکول، تاسو هم مننه چې د خبرونه مر سره تر پای ووریده تربیه د الله پامه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانې څنګه درنو وريدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته زه همایون هیواد هرکلی کوم. دا ونې په دې موضوع خبرې کوو چې تنکیو ځوانانو ته د موبایل ورکول څه پایلې لري.
گیم وکیا مکسونه جوړ کيام ډاونلوډ وکړه دا خبرې دی او دې کې مصروف وي.
آیا موبایل تنکی ځوانان له درس خره ګرځوي؟
ورته نه ویل کیږي چې تاسو ولې کاروي یا ولې درس نه دی ویل.
او که تنکیو ځوانانو ته موبایل ورکول کیږي څه ډول او د څومره وخت لپاره ورکړل شي؟
خپلو تنکیز بانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي.
په دې خبرونه کې همدا موضوع راسپړو، هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړی.
پوسټ چې ټکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځې سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي خو ډیر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته وي. دا کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېرې داسې خلک دي کله چې موبایل آیپډ یا همداسې نور الکترونیکي وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي، په یوازې چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروفه وي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصروفه وي، ګیم وکړه یا مکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکړه، دا خبرې دي او دې کې مصروفه وي، درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وایي دا کورنۍ مشران په خپلو اولادونو خیال نه ساتي ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته ښیي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا د دوی تر اتلسو کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپلو درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا تلیفون دی، آیپډونه دي او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساتونو ساتونو باندې هلته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بیخي د کارت نه پریښودل کیږي یا سیغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په مغه مصرفوي. کچیر دغه کار کوي او مثلا په ساتونو ساتونو باندې په داس پروګرامونو باندې په غله زبه شاید دغه مصروفیت وي، نه په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاری، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه ده د سیم به وخت سره کړی وي هم په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي ځکه د په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي هغه د دې دنیا د پرمختللي دنیا یو ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې داخلي کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډیره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا سره کم د دغه پرمختللي وسیلې چې دي دا سره کم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډیر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي باید د استعمال چلی هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومان ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت یې باید منظم کړي ځکه که چیرې یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د ده سترګو ته تاوان ورسوي او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښینی د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول به د خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته یي او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو ناارامي پیدا کیږي خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي کنه، د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یي. داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، گیمونه پکې نه وي، چې دوی په گیم چې اخته شي بیا د کار لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمد زای په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
للس کلولو کلونو تر اتلس چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته. د دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړي وي او ساتیری هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د 99 ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپله یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړ. په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي. او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له اتلس کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د اتلسو څخه کم دي. دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټیکنالوژي اوس هغه حد ته رسیدلې سي په احتیاط باندې خلق اخته کوي. نو اوس دې شي ته ډېر پام اوښتې دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورځنی هغه د ژوند ډول ته دې ته تاوان ونه کوي. نو په واک ورکړل سي، خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا
څه ډول پام پې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي.
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کېدلی سي. یو دا دی چې دا شی تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري. مثلا ماشومان ته که ټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سي ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده د دوی لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی چې دا شی تشخیص سي. دویمه موضوع دا ده حتی دغه غټ موبایلونه او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا له ټاب څخه د ګیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي. په کور کې پلی سټیشنونه ورته جوړ کړي دي، په هغه کې دوی ګیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړي دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانخلم او دوی ته دا موضوع تشریح شوې ده.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته ویل سي. په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کې نن سبا څه ډول ژوند وکوي، د ژوند ډول یوه برخه دغه هم د دوی څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کړي. که لویان مثلا خپل وخت نه وي تنظیم کړی، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دوی فرزند ګیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت تخلی نو دا ډیر ضرور د سیماشوم ته ویل سي او هغه یو ویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړی دی بیا دوی هم پیږي او هغه کار کوي خو کداغه سنوي نه په خوندز کې ورته ویل سي نه په کور کې مشان مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات نو بیا ډیره سخته خبر د سیماشوم ته ویل سي او هغه خبر هم بیا ومني ټیکنالوژي او د ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي
خپل تنکی ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډیره استفاده تا ته تاوان لري پیل باید له دې ځای څخه وسي دا ډیره سخته خبر ده سي ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم نو پیل دغه دی سدي پر دې شی وو پوهاول سي له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو دې دا شی ځان ته تشخیصولای سي 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 د ظفر ځان له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرزن په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول ګیم هم پکې کولای سم مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي سي استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلای سي مونږ ته د خبر زه بیا هم تکراروم پیل له دې ځای څخه د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغه په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول د تاوانونه دي او ګټې هم لري خو که تاسو دا شی تنظیم کړلای سي او باید تنظیم کړئ
درنو اوریدونکو د تان څنګ د خبرونه هم دلته پات رسیږي تر بیا مو په پاک لاس پرم
ساعت 5 است